The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran urdin ko The Voice of America Jiva Radio de nan de gulwas kal duzar ul sam de december de miashti atla samani chada wakhshawi pa islamabad ke de saharat ni baje pa kabul ke de saharat baje di aur de pa washington dc ke د دسمبر ولسمه نیټه ده او د شپې لسم بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سره نه خبری خبرونه کې درته زما چلیلی وری به هر کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په یوې ګرجې تر سره شوې ځانمرګي برید کې شاوخوا نه کسان وژل شوي او دیشونه سیوا ژوبل دي د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د کرسمس د روزه مناسبت سره به خصوصي امنیتي ګامونه پورته کوي
کل ایک ہائی لیول میٹنگ چیف صاحب نے بلائی ہے ہم اس پہ بیٹھیں گے اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ریویو اور سکیورٹی پلان
نن به په خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل کیږي د پولیسو امنیت پر ځای کوونکو ادارو شل زر عسکر به هم د کمپاین برخه وي د فاټا د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان عقیل احمد خان وایي
دا فاټا کې
د افغانستان ہلمند ولایت لشکرگاہ ولسوالی کے دا پولیسو پا چیک پوسٹ وسلوال طالبان لخوا تفتر شوی برید کے شاوخوا سوارلس افغان عسکر وجل شوی او گن شمیر نور شوبل دی
دا ناڅاپی حمله د نیمې شپې وروسته سهار یو نیمه بجې رامسته شوه چې کله ګڼ شمیر طالبانو په امنیتي پوستو برید وکړو
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه په یوې ګرجې باندې د اتوار سهار تر سره شوې یو ځانمرګي برید کې شاوخوا نه کسان وژل شوي او دیرشونه سیوا ژوبل دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي تفصیلاتو تر مخه شاوخوا دوه برید کوونکو په ګرجي هغه وخت برید تر سره کړو کله چې هلته د اتوار د ورځې عبادت جاری وو او نږدې 300 عبادت کوونکي په ګرجي کې دننه موجود وو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې دوی نن د اعلی پایې یوه غونډه رابللې ده چې پکې به په امنیتي پلان یو بار بیا نظر اچول کیږي نن بعد خیبر پختونخوا په اول ضلعو او فاټا کې د پولیو د ورځنی کمپاین پیل کیږي د فاټا د پولیو د مخنیوي د پروګرام مویند عقیل احمد خان ویلي چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې د 500 کالونه کم عمره 3.3 میلیونه ماشومانو ته او په فاټا کې 1 میلیونه څخه زیات ماشومانو ته د پولیو نه د بچ کېدو لپاره اساس کې ورکول کیږي د پولیو او بخنه غواړم د پولیسو او صحي کارکونکو ترڅنګ د امنیت پر ځای کوونکو ادارو شل زره عسکر به هم د کمپاین برخوي ملګرو ملتونو د افغانستان په جګړه کې ککړو ټولو ډلو باندې غږ کړی چې نن د کندهار ولایت په شاولی کوټ جنگ زپلی ولسوالۍ کې شروع کیدونکې پولیو کمپاین کې برخه اخیستونکي کارکوونکي دي خپل کار په کامیابۍ سره ترسره کولو ته پرېږدي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د نورې نړۍ په مقابله کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه مخې ته راغلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو رابطه کار ټوبي لینزر د اتوار په ورځ خبرداري کړې چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې موجوده صورتحال له وجې لکونه ماشومان د خطر سره مخ دي او زیاته کړې ده چې دې ولسوالۍ کې په فوري توګه د پولیو کمپاین اجد دی او د افغانستان سویلی هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په چک پوسټ برید کړی چې له کبله یې شاوخوا 14 افغان عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي چارواکو ویلي دي چې د اتوار سهار طالبانو د هلمند سرخار لشکرګاه کې د پولیسو په چک پوسټ برید وکړو پولیسو په جوابي کاروای کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې ده د طالبانو یو ویان د برید ذمواري قبوله کړې او د حکومتي عسکرو مرګ ژوبلې شمیره ډیره خودلې ده
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا دی ریډیو سهرانه نیم ساته خبری خبرونه دوام لري. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په یوې ګرجې تر سره شوې ځانمرګي برید کې شاوخوا نهه کسان وژل شوي او دیرشو نه سوا ژوبل دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټي وایي د کرسمس د ورځې مناسبت سره به خصوصي ګامونه پورته کوي. تفصیلي رپورټ په نوشروان قلندر ناورو.
کوټه کې په چرچ دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې یوه هفته وروسته په ګرد نړۍ کې عیسایان د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زګیدنې د ورځې خوشحالي نمانځي. د اتوار په ورځ اقلیتونو مطبوعاتو ته ویلي دي تازه برید د کرسمس د دستورو په وخت د ویرو سره مخ کړي دي. د بلوچستان داخله وزیر وای د کرسمس د دستورو لپاره امنیتی پلان ترتیب کړی دی، خو د پیخي وروسته به ورته اوس یو ځل بیا کتنه کوي.
بار بار هم ریوایز کرتے ہیں، ہم دوبارہ اس پہ بیٹھیں گے، کل ایک ہائی لیول میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے بلائی ہے، ہم اس پہ بیٹھیں گے اینڈ وی ول
سرپرست بوکٹی وای دا امنیت پلڑ کے سبالا د صوبے اعلی وزیر خصوصی غونډه هم را بل لیدا، او په دغه غونډه کې به د کرسمس په موقع سکیورټی پلان ته بیا کتنه هم کیږي. اگرچہ د پاکستان طالبانو او داعش په چرچ د پیخي ذمہواری منلې ده، خو د بلوچستان داخله وزیر سرپراز بوکټي وای بیا به هم پلټنې کوي او دا به ګوري چې دغه پلان څنګه او کوم ځای جوړ شوی وو.
کون لوگ تھے ظاہر ہے یہ ٹی ٹی پی ایلیمنٹ اور داعش نے اس کا ایک قبول بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بعض اوقات فیک
داخله وزیر سرپراز بوکټي وای اگرچہ داعش او طالبانو د پیخي ذمہواری منلې ده، خو دوی په دغه داو پوره یقین نه کوي او نور پلټنې به هم کوي، خو وای د ځانمرګ برید په اړه ورته معلومات د وړاندې نه ترلاسه شوی وو، ځکه خو د ځانمرګ برید کوونکو چرچ ته دننه د ورننوتو هڅه ناکامه کړې شوې ده او د چرچ په دروازه کې پولیسو بریدګر وجلی دي. ګنې که دننه ورننوتلی وو نو لویه تباهي به کړې وه. په بلوچستان کې د مذهبي اقلیتونو خلک لسو کلونو راسې ځانونه خوندي نه ګڼي او وایي چې د پخوا غوندې مذهبي ازادي نه لري او نه هم په لوی زړه کاروبارونه کولی شي. په کوټه کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کلیسا باندې تر ځانمرګي برید وروسته د عیسوي اقلیت خلک نور هم اندېښمن شوي دي. د مذهبي هم آهنګۍ لپاره کارکوونکي یو فعال غړی هارون سربدیال وایي حکومت د اقلیتونو تحفظ لپاره سنجیده ګامونه نه اخلي، ځکه دوی په یره کې ژوند کوي.
زموږ چې دا ټول نقصان چې دی دا ذمہ دار حکومت پاکستان دی، خو چې هغه وجوهات چې دغه د وجې نه په پاکستان کې امن ناراضي، اگر دا نه چې هندوانو او مسلمانانو یا سکانو مسیحی در ترمنځ چې امن نشته دی، زموږ چې بین المسالک چې کم دلته چې جو د غیر امن او یو د انتشار فضا قائم دی، هغه به ملي بنشې تر هغه وخت چې تر څو وخت چې د حکومت پاکستان
د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول د دې صوبې د پښتنو او بلوچستانو په اکثره سیمو کې له ډېره پخوا راسې هزاره هندو سیخ عیسوي او ذکري اقلیتونه ژوند کوي چې پخوا یې نه په خپلو مذهبي مراسمو کې څه یره محسوسوله، نه یې کاروبارونو ته خطرې ورپېښوي او نه یې اولادونو ته د تعلیم په برخه کې څه ستونزې جوړوي. خو لتیرو شاوخوا لسو کلونو راسې چې په دې صوبه کې په اقلیتونو د ترهګرې بریدونه پیل شول نو ورسره د دې ژوند هم تریخ کړو.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی، زموږ د نیم ساعت سره خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه به د نهې پورز سینیټ ته د بند دروازو شاته په قامی سلامتیا او رستیو کې ترسره شوی بار ملکی دورو په اړه بریفینګ ورکوي. په دې باندې د ډیو ریډیو همکار پیر زبیر شاه سره د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن خبرې کړې. دا تاسو وړاندې کوو.
دیکھ جی، اول مهم ټکی خو بدا وی چې دوی به خبرې کوي چې کوم سعودي کې دا اسلامی ملکونو د ترغغدی خلاف کوم کلب جوړ شوی دی. هغه مشری راحیل شریف چې پاکستانی پخوانی جنرل دی هغه به کوي. نو هغه باره کې به دوی جنرل باجو به ورته وایي چې دې کې پاکستان سره رول دی. ولې چې دا دوه ورځې مخکې په دوی باندې په سنټ کې نیوکه شوې وه او سنټر صورت الله بابر ډېرې خبرې کړې. هغه ویلي وو چې فارن افیس نه موږ ته پوسټ کوو نو هغوی ته نه وي پته چې سره روان دي. او دا یو اداره دا فوج ته اس طرف ته اشاره ده چې دوی په فیصله کوي او پارلیمنت او چې کوم ادارې دي هغوی نور ادارې دي هغه په اعتماد کې نه اخلي. ورسره ورسره په دې میټینګ کې نو دا ما په خیال هغه چې کوم نیوکه پکې کیږي او کوم حالات روان دي او پاکستان کې دننه او بهر په ګوند کې خو دا په کیمرې نو پبلک میټینګ نه دی. نو دې کې به دا خبرې به کوي چې د امریکې سره تعلق څنګه دی په دې چې او دا سچې را روان دي. ډېر خلک دلته راغلل امریکې نه. جنرل میټس راغلل دی وخت نه مخکې چې لرسن او جنرل ډنفرډ چې کوم دی هغه هم ایکسپیکټډ دی. ورسره افغانستان سره حالات ډېر خراب دي. دا ترهګرۍ چې کومه کیسه ده او امریکې چې کومه نوې تګلاره جوړه کړې ده افغانستان پر هغه کې پاکستان باندې چې کوم فشار دی او پاکستان چې کومه مطالبې کېږي او اندرونی چې ګوري په فوج باندې د نیوکه کېږي سره تر الله بابر په قبایلي سیمې په حواله دا ویلي دي چې دا خو ګوانتنامو بینم هم په شان ځای دی چې قبایلي بالکل دنیا نه کټ کړي دي او هغوی ته حقوقونه نه ملاوي دي. او بیا موږ ولیدل چې دا فیض آباد چې کوم ناسته وه په دې کې فوج چې کوم رول و هغه باندې خلکو او هغه نو ما په خیال فوج به دا کوشش شي چې خپل ایمیج چې کوم دی هغه لږ امپروو کړي او دوی ته ووایي چې موږ څنګه کوو لګیا یو څه نوې خبره به نه کوي. همدا به ورته وایي چې افغانستان کې کوم هند روان دی او هغوی انټلیجنس دی افغانستان والا. نو خو بهرحال کوشش به دوی دا وي چې کوم نیوکې پکې کېږي او سره روان دي اسپیشلي دا هغه کې به دی هغه سره رول دي په دې اسلامي چې کوم څلوېښت ملکونو دا ګروپ چې جوړ کړی دی هغه کې به جنرل راحیل شریف سره رول دي. او آیا هغه چې کوم کردار باندې به ایران څه جواب وي په دې چې موږ خیال کړي دوه هفتې مخکې د ایران تم تللی وه هغه هم هلته هم دوره کړې وه خو هغه هم تفصیلات خلکو ته نه دي معلوم. او سنتر فرت الله بابر هغه هم تپوس کړی وو چې باید چې هغه هم د خلکو ته ښکاره شي. نو دا ټولو خبرو باندې به د په دې میټینګ کې جنرال باجوا خپل چې کوم فوج او چې کوم دوی پالیسی ده او کوم دوی سوچ دی هغه به ورسره مخکې ته وړاندې کوي.
پیر صاحب د سینیټ چې کومه کمیټي ده کې به سینیټر چې کوم موجود وي هغه به پوښتنې هم خامخا د پوز د مشر نه کوي. ستاسو په خیال باندې کومې غټې پوښتنې دي چې هغه مخې ته راتلی شي او دغه ځواب به د پوز مشر په څه شکل ورکړي؟
نو دې کې چې ما څنګه چې اول خو به چې کوم سینیټران دي هغه کې سینیټر چې کوم فرت الله بابر نن سبا ډېر نیوکې کوي په فوج باندې او دوی په کردار باندې او هغوی پالیسیانو باندې چې دوی وایي چې بالکل په کوم پارلیمنت او سینیټ او د پاکستان عوامي ورنه په تیاره کې ساتلي دي. دوی دا ویل غواړي چې دوی امریکې سره څه کوي لګیا دي حقاني شبکې سره به فوج سره هغه دی. موږ ګورو پاکستان کې سویلینس په لاس کې هیڅ نشته چې څه شي پالیسي ده هغه که افغانستان حق لده هغه د هند حق لده هغه د امریکې حق لده او هغه تر هرګرې د امنیت دی نه ټول په فوج په لاس کې ده او فوج هیچا سره هم دا نه شیر کوي او پته نه لګي. نو دا به دوی نه جنرال باجو نه مزید دا تپوسونه کوي چې دا څه روان دي او تاسو څنګه څه جواب کوئ. دا به نه تپوس کوي چې راحیل شریف هلته فرض کړه سعودي کې هغه مشر دی نو تاسو به څه کوئ هلته که فرض کړه سبا درته ووایي چې مونږ تاسو په یو ملک کې ورشه یو اسلامي ملکونو باندې فرض کړه فوج لېږئ نو آیا تاسو به فوج لېږئ که تاسو به تاسو دوی ته ټرینینګونه ورکوئ او انټلیجنس شیرنګ وکوئ؟ دنه علاوه په ایران کې د تلو نه ایران کې سره دوی څه خبرو شو په کار چې خلک خبر شي پارلیمنت خبر شي داس یو فوجي جرنل چې زی هم الته نور ملکونو ولا هغه ته پارلیمنت هغه وزیر اعظم ویلېږي په خپل نشته او الته نه چې څه وشي نو هغه بیا دوی شیر کې څه دي. نو دا ټول خبرې بیا په افغانستان کې سپیشلی سره وان دي الته چې کوم ترامپ تګلاره ده پاکستان باندې ډېر فشار دی او موږ وینو ترهګری هم نه ده هغه زیاتېږي او هغه هم پته نه لګي چې دا څوک دي څوک یې کوي او ولې فوج ناکام ولې دی کې نن کوټه کې ولیدل چې دومره سکیور دی کې یو داسې محفوظ دي کې خلک راغلل په ګرځې باندې حمله وکړه او خلک یې مړه کړل. دا ټول تپوسونه به دوی نه کېږي او ما په خیال په سنټ کې داسې کسان شته چې هغوی به دا تپوس کوي او فوج به هم دا کوشش کوي چې دوی ته مرمخکې شي چې خپل میډیم ښه کړي او د مزید خپل چې کوم دا ایمیج دی هغه خرابېدو نه بچ کړي.
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولې گئی نو زمونږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمونږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے زمګه د نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. نن به د خیبر پختونخوا په ول زلو او فاټا کې د پولیو دروزنی کمپاین پیل کیږي چې په کې به د 15 کالونو کوم ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په دې باندې د ډی وی ریډیو همکار حمید الله یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پاټا د پولیو د مخنیوي د پروګرام ویا نکیل احمد خان وای ک چې کومې سیمه د وورې د ورېدو یا د موسم د سخوالي له وجې پاتې شي ورستو بعد د ماشومان ته ورسېدل شي.
دا پاټا کې لس لکه سولې زرا ماشومان پینځو کالو نه کم عمر والا ماشومان او د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. چا سلور زرا درې سو پنځوس خو شټیمونو په ذریعہ به ورکړی کیږي.
ټول قبایلی سیمه او د پښتونخوا په ولس زلو کې بعد د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین د ګل د سحر نه پیل کیږي. په مهم کې بعد د 15 کالو نه کم سده پاس لس لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي دا کمپاین به د پښتونخوا په ولس زلو کې هم سر تر رسول شي. د ای پی ای پښتونخوا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې زلو کې بعد درسل به لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو او د صحی کارکونکو ترڅنګ د پولیس او امنیت پر ځای کونکو ادارو شل زر عسکر به هم د کمپاین برخه وي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام له وجې په قبایلی سیمه کې په تیرو دوو کالو کې ډېرې لاسترونې شوي دي او په تیرو شپاړسو میاشتو کې یو قبایلی ماشوم هم ګزن او د پولیو ټولمري مرض نه دی رنځولی. چارواکی وای دوی هڅه کوي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ دننه کوم ماشوم د پولیو د مخنیوي د ساسکو نه محرومه پاتې نشي. په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات قبایلی ماشومان هم په دې دریو ایجنسو کې پولیو رنځولي وو. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د افغانستان سویلی هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په چک پوسټ پریت کړي چې لکبلې شاوخوا سوار لس افغان اسکر بجل شوی او ګنښ مې نور جو بل دي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د کلیم افضل نارو.
د افغانستان په هلمند ایالت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې پوستي بریت کړي چې لامل سوار لس پولیس وجل شوی. دا پیخه د هلمند په لخکرګه خار کې ترسره شوې. مطبوعاتو تر مخه هلمند چې د افغانستان د بدامنۍ سره مخ ایالتونو کې تر ټولو ډیره جنگ ځپلې سیمه ده، چرته چې نیم په نیمه ولسوالیو باندې د حکومت مخالفه طالبانو واک دی. معلوماتو تر مخه د طالبانو په برید کې ګڼ شمیر پولیس غړي جوبل شوي هم دي. پولیسو په ځوابي کاروایي کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله غوښتي. د هلمند ایالت د امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایس اف امریکې ته ویلي د مرګ جوبلو اصل شمیر به ډیر زر مطبوعاتو سره شریک کړي کله چې دوی ټول معلومات راغون کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا ناڅاپي حمله د نیمې شپې رستو سهار 1:30 بجې رامنځته شوه چې کله ګڼ شمیر طالبانو په امنیتي پوستو برید وکړو. نوموړي وویل جو بل عسکر روغتون ته منتقل کړي. دا په تیرو 15 میاشتو کې پر لخکرګاه د وسلوالو طالبانو نسبتا لوی حمله بلل کیږي. په هلمند کې د افغانستان حکومت او د امریکایي هوایي ځواک په شریکه د نشئی توکو قاچاق کوونکو پر ضد توند عملیات پیل کړي. په افغانستان کې خارجي ځواکونو امریکایي مشر جنرال نیکلسن هم سوسو واری دا خبره کړې چې طالبانو په هغه وسیلو سخت غزارونه کړي چې دوی ترې ګټه پورته کوي. جنرال نیکلسن ملیونونو ډالرو نشئی مواد ختمولو ادعا کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو غټ علت ګڼل کیږي. بلخوا تیره ورځ د افغانستان په کندهار ایالت کې ځانمرګي د ګاډي په یو برید کې یو زنانه وجل شوې او څلور تنه عام ملکي وګړي جوبل شوې دي. د حمله هدف نیټو عسکر وو. خود نیټو چارواکي وایي دوی د برید په حق لا د خبرونو پلټنې کوي. بلخوا مطبوعاتو تر مخه د نیټو د خصوصي عسکرو یو ډله به ډیر زر افغانستان ته د افغان عسکرو تربیه لپاره راورسي. دا ځانګړي ځواکونه به د سلا مشورو په کارونو کې خپلې دندې ترسره کوي. نیټو په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د دغې ډلې غړو د بلجیم په مونس ښار کې خپلې تیاری پوره کړې دي او ډیر زر به افغانستان ته ولېږل شي. د نیټو د دغې خصوصي عسکرو شناخت پاړه لاسنه دي څرګند شوي چې کومو هیوادونو سره تړاو لري. افغانستان دا مهال 13,000 ځانګړي کمانډو ځواکونه لري چې ویل کیږي د طالبانو جنگیالو او داعش ډلې پر ضد په یو شمېر محاذونو جنګیږي. د افغانستان حکومت غواړي چې د دغو ځواکونو شمېره 15,000 ته ورسوي. دا محل امریکایي پوځیان د افغانستان کمانډو ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زموږ د نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپرې غوښتنې لري. په کویټه کې د کلچر او ټوریزم وزارت د پښتو په شمول د 15 ژبو لیکوالانو او شاعرانو ته د غوره ادبي کتابونو په ټاکل کې دو ایوارډونه ورکړي دي چې پکې نقدي مرسته هم شامله ده. دغه ایوارډونه په کومو برخو کې ورکول کیږي او آیا لیکوال شاعران د حکومت لخوا دغو ایوارډونو ته پس نظر ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ تیار کړی د تاسو باندې کوو.
د دسمبر پر 14 د صوبایي حکومت لخوا د 2014، 2014، 2015 او 2016 کلونو پښتو، اردو، فارسی، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نامه ایوارډونه ورکړل شول. له دغو ایوارډونو سره نقد مرسته هم ورکول کیږي. په پښتنو لیکوالو کې چې دغه ایوارډونه یې اخیستي دي د پوهان سیال کاکړ، عبدالکریم بریالي، ډاکټر لیاقت تابان، نعیم آزاد، ډاکټر عبدالروف رفیقي، میرحسن خان اتل، عبدالقادر مجرم، شهیم کاکړ، سومر خاکسار او شفا کاکړ نومونه شامل دي. لیکوال او مؤلف میرحسن خان اتل ته هم د هغه پر ادبي تذکره دا وګړي ډیر کړي خدای باندې ایوارډ ورکړل سو چې د ژوب سیمه د شاعرانو لند ژوند لیکونه او شعرونه یې پکې راغونډ کړي دي. ښاغلی اتل وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د ادیبانو د ادبي زیار قدردانی ده، خو وایي له ایوارډونو سره ورکول کېدونکي پیسې بیخي لږ دي او باید زیات شي.
دا زموږ د لیکوالانو د دې خلکو د خواریو کاغبار اسیم کې دوی کار کړی دی. د توین تر د پوری دا پیسې لږ دي. دا د کتاب او د چاپ او د دې لیکوال خواري او تکلیف چې صرف د چاپخانی او د پرنټینګ خرڅه سي کمه ده، دا تر دې هم په لاندې کچه د پیسې ورکول کیږي. د تخلیکار یا د موکیک د پاره هغه خواري کښې ده، دا هغه خواري باید وستایل سي. اول او دویم کې صرف 15,000 روپۍ د دوی د کالدارو فرق وي، باید دا فرق ما وای پکښې.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته ایوارډونه د دغو کتابونو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بیلابیلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې ایوارډ ته ټاکل کیږي. خو ځینې لیکوال شکایت کوي چې په دغو ایوارډونو کې تر معیار شخصي ملګرتیا، خپلوي او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د دغو ایوارډونو په اړه وایي:
ای ادبی جایزې لیکوالو ته په نثر، تحقیق او شاعری کې ورکول سوې، دا یو مثبت ګام دی. هم د دې لیکوالو اک جوړیږي، خو د افسوس او ژړا ځای دا ونن چې د پښتو ژبې او ادب په نوم جوړې ادارې چې په کرونو روپۍ د پښتو ژبې او ادب په نوم باندې اخلي، خو دا ادارې د پښتو لپاره او نه د پښتنو لیکوالو لپاره څه کوي؟ چې ښه مثال یې د نن په دې غونډه کې د دې ادارو د خلکو نشټوالی وو.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم وزارت په صوبه کې چاپېدونکو ادبي کتابونو ته هر کال ایوارډونه ورکوي. خدای ایوارډونه لډیرو کلونو ځندېدلی وو، ځکه له تیر کال د څو کلونو کتابونو ته په یو ځای ایوارډونه ورکول کیږي. د کلچر وزارت ژمنه کړې چې نه یوازې به د بلوچستان د ادیبانو چاپ کتابونو ته هر کال د نقدو مرستو ایوارډونه ورکوي، بلکې د پښتو، براهوي او بلوچي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته هم دوام ورکوي. خو د صوبې لیکوال شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. میراسن خان اتل وایي اوسنی صوبایي حکومت د ژبو او ادب لپاره هغومره خدمت نه دی کړی چې په کار وو.
مخکیم چا کومک نه دی کړی له لیکوال سره، له ژبو سره. موجوده کومه ځخص کومه هیله کېدله یا کم کار د دوی په وس پوره وو، بالکل پاغه کې فصل کې 10% هم نه دی سوی. نو زما خیال دی کدا شي کم دی لږ په پراخو بنیادو باندې کې او په څنګ کې دغه معاشي سکم دوی یو شی ورکوي. دې ته زموږ لیکوالان، زموږ خلک سکم دوی ډېر اړتیا لري. په سل کې 15 کسانو ماسي ور دا نورګرد سکم دوی د خپل کار وخت، د خپل ژوند وخت راخستی دی، ادب او ژبې ته ورکړی دی، لټریچر او کلچر ته ورکړی دی.
دغه واډونه په درو برخو شاعري، داستاني ادب او د چړنې په برخه کې ورکول کیږي، چې په هر صنف کې لومړی، دویم او دریم درجه کتابونه ټاکل کیږي. او لومړی کتاب ته 90,000، دویم ته 15,000 او دریم کتاب ته 15,000 روپۍ ورکول کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس باندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
په ایران کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق لا په تازه ترين ریپورتونو د امریکای د خارجه چارو محکمه او د بشري حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده آسمه جهانگیر د ایران د حکومت لخوا د غبرګو شهريتونو لرونکو او د خارجانو د دې مار گرفتارو عمل په ګوته کړی دی. د ایران سرکاری ټلویزیون د رواني میاشتې په سر کې د ایران د حکومت دا عمل د یو امریکایي طالب علم شی وای یانګ د شکمنی ویډیو د بیا بیا خورولو تر مخه ښکارا کړی دی. دغه امریکایي طالب علم شی وای یانګ د ایران په قاچار سلطنت د سیړنې د پاره ایران ته تللی دی او دا وخت د ایران په بند کې پروت دی. دې سره د برتانیې د نازنین نومي یوې استوګنی ویډیوګانې هم خورولې شي چې د خپل ماشومې سره د خپل خپلوانو ملاقات له ایران ته تللی و. په طالب علم وانګ او په نازنین دواړو باندې د جاسوسۍ الزامونه لګولې شوي دي او دا وخت د اوږد قید سزا تیری. د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده آسمه جهانگیر په ایران کې د بشري حقوقو د تازه حالاتو په حق لا د خپل تازه ریپورت وړاندې کولو نه پس یوې اخباری غونډې ته ویلي دي چې د غبرګ شهريت لرونکو کسانو باندې د جاسوسۍ آسان تورونه د حقیقت نه ماورا دي. دلته لوی مسله دا ده چې صدا خوړونکو ته د خپل صفایي حس موقع نه دا ورکړی شوی. په عدالت کې د دوی مقدمه په جایزه او صحیح طریقه نه ده چلیدلې، بلکې دوی سره عدالت کې انتقامی سلوک شوی دی. وایټ هاوس په جولای کې جاری کړی یو بیان کې د هغو ملکونو غندنه کړې ده چې زموږ استوګن دی مار بغیر د جایزې وجه برامتا او بندیوان ساتي. اوس وخت دی چې د ایران حکومت د وایټ هاوس د بیان مطابق د 13 سلويختو کالو راسي د کیدونکو خپل کارونو ځنی لاس واخلي. وایټ هاوس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې ایران د خلکو برامتا کول او بندیوان ساتل د خپل سرکاري پالیسۍ مطابق کوي. د وایټ هاوس د بیان په اخر کې ویلې شوې دي چې ایران که په ناجایزه نیولې شوی او ایثار کړي ټول امریکایي استوګن خوشي او واپس نکل، نو صدر ډونلډ ترامپ په ایران نوو او سنگینو بندیزونو لګولو ته تیار دی.
منوردونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سارا نے خبرونه هم دې ته کې پای ته رسی. تکنیکی رفتار چې موږ مرسته کولې، پروډوسر وو کلیم افضل، انجینیر وو کیف، دې ته ډېره مننه وایو. زما وجلی سره د خپل سارا نه خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان.